بیشتر برنامه مجله آزادی را خواهید شنید. و اما در آغاز سرویس خبری با قسیم سولمل.
السلام علیکم. په سر کې پام وکړی تر دې دمه د مهمو خبرونو سرخطونو ته. ولسمشر اشرف غنی د آزاد مبارزې لوبغاړي باز محمد مبارز ته د وروستۍ بریا مبارکي ویله. د رومانیا دفاع وزیر وایي په افغانستان کې درې تنه د هغې حملې په ارتباط نیول سوي چې پکښې دوه رومانیایي سرتېري ووژل سول. او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د سوریې پوځ وایي په شمالي حلب ښار او شاوخوا کلیوالو سیمو کې اوربند له نن څخه د راتلونکو 48 ساعتونو لپاره تمدید سوی دی. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د مرکزي آسیا څخه افغانستان ته د 1500 کیلو ولټه برېښنا د انتقال د پروژې د مسیر د ټاکلو لپاره به د څېړنې یو ملي کمیسیون وګماري. څو د دې پروژې په اړه له هر اړخیزې څېړنې وروسته یو بشپړ لیدلوری وړاندې کړي. ښاغلي غنی په یوې ویډیوي وینا کې دا څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې په همدې ورځ په کابل کې د افغانستان د خلکو د شورا په نوم د هزاره قوم یو شمېر سیاسي مشرانو او زرګونو ملاتړو یې په یوه غونډه کې د دې پروژې په اړه د کابینې وروستۍ پریکړه وغندله. په دې اعتراضي غونډه کې چې د ولسمشر او اجرایي رئیس مرستیالانو هم پکښې برخه درلوده، له حکومت وغوښتل سول چې که د برېښنا دا مزي د بامیانو له لارې تېر نه سي، دوی به د یو پراخ اعتراض په ترڅ کې د ارګ لارې وتړي. ولسمشر غنی ویل په دې اړه د کابینې وروستۍ پریکړه چې وایي د برېښنا دا مزي به د سالنګ له لارې تېرېږي، د هغو ګامونو په دوام سوی چې تر دې مخکې په تېرو کلونو کې اخیستل سوي.
رهبران دولت در آن زمان در مطابقت با مایده
دی وایي د هغه وخت د حکومت مشرانو د هغه تړون سره سم چې د آسیا د پراختیا بانک سره یې کړی و دا پریکړه منلې او پر دې د نظر اتفاق درلودی. ولسمشر غنی ویل د دې پروژې په اړه د سیاسي مشرانو، د مدني فعالانو او د دې برخې د متخصصانو لخوا متفاوت نظرونه وړاندې سوي دي. په دې اړه پروانه خبرونه کې راپور هم اوریدلی سي. اخوا ولسمشر اشرف غني د آزاد مبارزې لوبغاړي باز محمد مبارز ته د وروستۍ بریا مبارکي ویلې. لارګ څخه په یوې خبرپاڼه کې ویل سوي چې ولسمشر غني د دوشنبې په ماپښین باز محمد مبارز ته په مسکو کې د روسي سیال له ماتې وروسته د ټلیفوني تماس له لارې د دې بریا مبارکي وویله. په خبر پاڼه کې د ولسمشر غني له خولې ویل سوي په داسې حال کې چې یو شمېر ځوانانو هیواد پرېښودی، خو د مبارز په څېر ځوانانو د اتلولۍ په ترلاسه کولو او پرله پسې کوښښونو افغانستان ته ویاړ ور په برخه کوي. باز محمد مبارز په افغانستان کې د آزاد مبارزې د لوبې بنسټ ایښودونکی او د دې برخې اتل دی چې په نورو نړیوالو لوبو کې هم د پام وړ بریاوې ترلاسه کړې. د رومانیا د دفاع وزیر وایي په افغانستان کې درې تنه د هغې حملې په ارتباط نیول سوي چې پکښې دوه رومانیایي سرتېري ووژل سول او درېیم یې ټپي سو. مهینا موتوس وایي دا رومانیایي سرتېري چې افغان سرتېرو ته روزنه ورکوله، د شنبې په ورځ سهار په کندهار کې ورباندې د افغان پولیسو یو تن چې افغان پولیسو یونیفورم یې درلودی ټکان وکړه. په پیښه کې لومړی درې رومانیایي سرتېري ټپیان سوي وه، خو دوی وروسته د ټپونو له کبله سا ورکړه او درېیم یې د درملنې لپاره جرمني ته انتقال سوی دی. رومانیا د 2002 کال راهیسې په افغانستان کې سرتېري لري او دا مهال د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت د یوې برخې په توګه افغان امنیتي ځواکونو ته روزنه ورکوي. اوس هم څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. د سوریې پوځ وایي چې په شمالي حلب ښار او شاوخوا کلیوالو سیمو کې اوربند له نن څخه د راتلونکو 48 ساعتونو لپاره تمدید سوی دی. دا اعلان تېره شپه مخکې له دې چې د مخکینی 15 ورځنی اوربند مهلت واوړي اعلان سو. حلب ښار په تېرو څو اونیو کې د دولتي ځواکونو او د رژیم د وسلوالو مخالفینو د درنو جګړو ډګر و، چې په نتیجه کې په ټوله سوریه کې اوربند مات سو او په ژنف کې د حکومت او اپوزیسیون د استازو ترمنځ خبرې ناکامې سوې. خو د اوربند بیا ټینګولو لپاره د هڅو په ترڅ کې له تېرو نږدې دوو اونۍ راهیسې د حلب په ګډون په څو سیمو کې د لنډ مهالې اوربند په اړه موافقې وسوې، خو په حلب کې د اوربند له موافقې سره سره د وسلوال اپوزیسیون او دولتي ځواکونو ترمنځ د دوامداره نښتو راپورونه ورکړل سوي دي. اخوا د ایران د پارلمان یو غړی وای په سوریه کې د دې هیواد شپږ پوځیان یرغمل سوي دي. د ایرانی پوځي مامورین د جمعې په ورځ د اسلام پالو وسلوالو سره تر جګړې وروسته اسیران سوي. راپورونه وای په دې جګړو کې دیرلس ایرانی سلاحکاران وژل سوي او لس نور ټپیان سوي دي. هغه اعلامیه چې د ایران د پارلمان غړي اسماعیل کوثری خپره کړې د تهران لخوا په سوریه کې د دې ایرانی پوځیانو د یرغمل کېدو لومړی تایید ګڼل کېږي. تر دې مخکې د جیش الفتح په نوم د سوریې یوې اسلام پالې وسلوالې ډلې چې د حلب ښار په 15 کیلومترۍ کې د خانتومان په سیمه کې دا برید ترسره کړی و د ایران د وژل سوو او اسیر سوو پوځیانو تصویرونه په ټولنیزو رسنیو کې خپره کړي وه. د امریکا متحده ایالات وایي د عراق په انبار ولایت کې د داعش د وسلوالو یو مهم مشر په یوې هوایي بمباری کې وژلی دی. د پنټاګون ویاند پیټر کاک ویلي ابو واهب د درې ملګرو سره د تیرو جمعې پر ورځ هغه مهال وژل سو چې پر موټر یې بمباري وسوه. کاک وایي واهب په عراق کې د القاعده شبکې پخوانی غړی و او د داعش د اعدامونو په ویډیوګانو کې څرګند سوی و. تر دې مخکې داسې راپورونه وه چې واهب د امریکا په مشرۍ د ایتلافي ځواکونو د هوایي ګزار هدف ګرځېدلی. خو دا اول وار دی چې د پنټاګون د نوموړي وژل کېدل تاییدوي. د داعش پر ضد نړیوال ایتلاف د 2014 میلادي کال راهیسې چې د وسلوالې ډلې د عراق او سوریې پراخې سیمې لاندې کړې په عراق کې د داعش پر اهدافو هوایي بریدونه کوي. د عراق په اړه په یو بل خبر کې راغلی چې له عراق څخه راپورونه وایي په ختیځ ښار باقوبه کې یوې موټر بمي چاودنې لږ تر لږه لس کسان وژلي او تر څلوېښتو زیاتو نورې ټپیان کړي دي. چارواکي وایي چاودنه د باقوبه د شایفه په نوم سیمه کې د دوشنبې په ورځ وسوه. د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې سره یو تړلې خبري اژانس اوماق وایي ځان وژونکو بریدګرو د دیالا ولایت په مرکز کې شیعه ملیشې په نښه کړې وې. داسې بیره ده چې د وژل سوو کسانو شمیر به زیات سي. د 2015 میلادي کال په جنوري میاشت کې عراقي چارواکو په دیاله ولایت کې چې د ایران سره په پوله پروت دی د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد بریا اعلان کړې وه. خو تر ډېره وروسته په باقوبه او د دې ولایت په نورو ښارونو کې وخت په وخت د اسلامي دولت په وسلوالې ډلې پورې تړلې بریدګرو دا ډول بریدونه ترسره کړي دي. او عربي ائتلاف چې دایمن د حکومت ملاتړ کوي وایي د سعودي هوایي دفاعي سیستم هغه بالستیک توغندۍ شنډ کړی چې له یمن څخه پر سعودي عربستان ویشتل سوی و. د دوشنبې په ورځ د سعودي په مشرۍ پوځي ائتلاف په یوې خبرپاڼه کې وویل په دې وخت د شیعه حوثي وسلوالو د دوی د ملاتړو لخوا د راکټونو ویشتل خطرناک او د تاوتریخوالي د زیاتېدو په معنا دي. عربي ائتلاف ویلي که چیرې د راکټونو دا ډول بریدونه تکرار سي نو دوی به یې په مناسب وخت او ځای کې ځواب ووایي. دا په سیمه کې د تېرو میاشتې د ټینګ سوي اوربند راهیسې لومړی ځل دی چې له یمن څخه پر سعودي عربستان راکټونه ویشتل کېږي. بلخوا پرون په کویت کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د یمن د حکومت او حوثي اخیانو استازو خپلو کې لیدلی دی. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي له دواړو لورو غوښتي چې د سولې لور ته پرمختګ وکړي. دا تر دې دمه خبرونه. د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه مل ازادي رادیو واوریدل. که غواړئ دا خبرونه بیا ولولئ یا یې واورئ نو د ازادي رادیو پر انټرنیټ پانه پیدا کولای سي. ادرس یې د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی او آر جی. او له ژمنې سره سم د خبرونې زیاته برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې سوې. خو تر هغه مخکې په خبري برخه کې اوري چې له مرکزي اسیا څخه افغانستان ته د 1500 کیلو ولټ برېښنا د مزید مسیر په وړاندې په کابل کې له اعتراضونو وروسته ولسمشر اشرف غني پرون وویل چې یو ملي کمیسیون ته به دنده وسپاري څو د دې ستونزې په اړه پریکړه وکړي. اعتراض کوونکي غواړي چې د برېښنا دا مزي د بامیان له لارې د هیواد نور برخو ته ولاړ سي. په داسې حال کې چې د دې پروژې مسیر مخکې د سالنګ له لارې غوره سوی دی. ولسمشر غني پرون په یو ټلویزیوني وینا کې ویل چې د ده لخوا معذف کمیسیون به له مسلکي کارپوهانو او سیاسي مشرانو سره تر سلا مشورو وروسته په دې اړه پریکړه وکړي. په دې اړه جزئیات خان محمد سیند په راپور کې.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني وایي چې د توتاب د پروژې پلي کولو ته به د یو ملي کمیسیون له بررسۍ وروسته تصمیم ونیول شي. ښاغلي غني د دوشنبې په ورځ ماښام په یوې ټلویزیوني وینا کې د مدني فعالانو احساسات وستایل او هیله یې وکړه چې د دې پروژې په ښه پلي کولو کې له حکومت سره همکاري وکړي او له خشونته ډډه وشي.
من کمیسیون ملی را توصیف میکنم که اعضای آن در مشوره با نمایندگان مردم و فعالین سیاسی
زی ملي کمیسیون ګمارم چې غړي یې د خلکو له استازیو سیاسي او مدني فعالانو او متخصصینو سره مشوره وکړي د دې پروژې اسناد او اقدامات ویني، اقتصادي او ټولنیز ارخونه یې بررسي او حکومت ته وړاندې کړي، څو په رڼا کې یې په راتلونکي کې تصامیم ونیول شي.
ښاغلی غنی وویل حکومت د اړوندو ولایتونو متوازنه پراختیا ته ژمن دی او ټولې پراختیایي پروژې به پکې د اقتصادي وضعیت په پام کې نیولو سره پلي شي. د اوبو او برېښنا وزارت مخکې له دې ویلي و چې څو کاله د مخه د فشنر کمپنۍ د افغانستان له لارې پاکستان ته د ترکمنستان د 1500 کیلو واټو برېښنا د پروژې پلي کولو ته د دې هېواد مرکزي ولایتونه غوره کړي وو، خو په 2014 میلادي کال کې د پروژې تمویلونکو د یادې پروژې پلي کولو ته د سالنګ لار مناسبه وګڼله. تېره اونۍ افغان کابینې هم موافقه وکړه چې د یادې پروژې پلي کولو ته د سالنګ لار غوره ده. د افغان کابینې دغه موافقه د ځینو سیاستوالو او د جمهوري ریاست او اجرایي ریاست د دوو مرستیالانو له غبرګون سره مخ شوه. د دوشنبه په ورځ د افغانستان د خلکو شورا په زرګونو غړو په کابل کې له حکومت وغوښتل چې د توتاب پروژه د بامیانو ولایت له لارې پلي کړي. دوی خبرداری ورکړ چې که تر راتلونکي دوشنبه پورې د دوی غوښتنه ونه منل شي د جمهوري ریاست لارې به بندې کړي. د ولسي جرګې او د افغانستان د خلکو د شورا غړي عارف رحماني وویل
اگر تا روز دوشنبه آینده کسانی که در ارگ نشستند و خواست بر حق
که تر راتلون که دوشنبه پوری پا ارگ که ناس کسان ستاسی عدلانه و پر حق غشتنی تا جواب ور نکری، موش با دی ارگ شوخوا سرکون تراوزو او دی جمهوری ریاست ارگ با ما سرکرو.
همدارنګه د دغه اعتراضي غونډې یو ګډونوال سید علي کاظمي وویل چې که د توتاب پروژه د بامیانو له ولایت څخه تېره شي په سیمه کې به نورو پراختیایي پروژو او په تېره د کانونو کیندلو ته زمینې برابرې شي. افغان حکومت د بامیانو اوسیدونکو ته ډاډ ورکوي چې دغه ولایت ته د برېښنا رسول د دوی په لومړیتوبونو کې دي او ځنډ یې د هېواد او ټولنې په ګټه نه دی.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
اوس به هم له اسمت ساروان څخه واورو چې نړیوالو ورځپاڼو په خپلو مقالو کې د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د طالبانو په منځ کې د حقاني شبکې د قوت اخیستلو او د مشرتابه مقام ته د دې شبکې د رسیدو په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼه لیکي افغان او امریکایي چارواکي وایي چې د طالبانو مشرتابه ته د حقاني د بیرونکې شبکې رسیدل به سږکال د وسلوالو طالبانو بلوا نوره هم شدیده کړي. د حقانی شبکې اوسنی مشر سراج الدین حقانی د طالبانو د منصور د ډلې مرستیال دی. دا شبکه چې تیره میاشتې په کابل کې په یوه خونړۍ حمله کې 46 تنه ووژل په پیچلو ښاري حملو کې زیاته تجربه لري. ورځپاڼه وایي اوس چې د طالبانو په منځ کې د حقانی شبکې د مشرتابه رول مخ په زیاتېدو دی، د سخت او خونړۍ دوبي په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي. نیویارک ټایمز وایي که څه هم د حقانی شبکه د طالبانو برخه ګڼل کیږي، خو عملا دا شبکه تل مستقله وه. ورځپاڼه وایي اوس چې د افغانستان د سولې هیلې مړاوې شوې دي، د طالبانو په مشرتابه کې د حقانی شبکې مهم رول له پاکستان سره د امریکا او افغانستان په اړیکو کې خړپړتیا زیاتولی شي، ځکه چې دوی تور لګوي چې پاکستان دې شبکې ته په خپله خاوره کې پناه ورکړې ده. نیویارک ټایمز په افغانستان کې د ناټو د ماموریت د ویاند برید جنرال چارلز کلیفلند له قوله ویلي چې د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی د طالبانو د ورځنیو عملیاتو د څارنې او قماندې ترڅنګ د طالبانو د والیانو په ټاکلو کې هم مهمه ونډه لري. او انټرنیشنل بزنس ټایمز ورځپاڼې بیا په بریتانیا کې د دوو افغان ترجمانانو د رد کېدو په اړه لیکنه خپره کړې ده. په بریتانیا کې له څه مودې راهیسې هغو افغان ترجمانانو ته د پناه نه ورکول کېدو په سر بحثونه روان دي چې په تېرو کلونو کې په افغانستان کې له بریتانیایي پوځیانو سره کار کړی دی. د بریتانیا حکومت دغو ترجمانانو ته د خپل هیواد د ویزې له ورکولو انکار کړی دی، خو انټرنیشنل بزنس ټایمز ورځپاڼې د محکمې له لوري د دوو افغان ترجمانانو د رد کېدو په اړه لیکلي چې دغو دوو افغانانو چې خپل سر یې د برېټانیي پوځیانو لپاره په خطر کې اچولی و، محکمې د بشپړې پناه غوښتنه رد کړه.
سات اتبجه و سباندی چوار لس دقیس و لکه څنګه چې د خبرونې په سر کې شمنه وسوه د دې خبرونې زیاته برخه ازادۍ راډیو مجلې ته ځانګړې سوې ده. د همدې خبرونې د اورېدو لپاره له عمان نیازي سره مو ملتیا غواړم.
د ازادۍ راډیوي مجله
عزتمنه اوریدونکو سلامونه می ومنئ ومانیم ادبی راډیوی مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې د لیکوال مجلې له مدیر محمد منیر ازاروی سره مرکه اورئ.
ورځپاڼې ډېرې کمې دي، مجلې که دي هغه هم لکه د نش برابر دي.
شاعر مطیع الله تراب خپل شعرونه راوروي.
او تا نارې وکړې چې د شپې ناوخته ډزې وشوې، زه لګېدلی وم په زغره خو په زړه نه وم.
شمله نیازی د خپل نوی چاپ شوی کتاب په باره کې راته غږیږي.
لیک د یوې انجلۍ کیسه داسې د دې مور د سل مرض له امله مړه شوې وه.
سندرغاړی رضوان منور راته وایي چې ولې د غزل موسیقي مینوال کم شوي دي.
که دغه نوی کل د نوې موسیقۍ ته رشد ورکړي دا د دوی خپل کار دی، خو زه د دې سره ملګرتیا نه کوم.
که وخت و نور مطالب هم لرو. په سر کې د اونۍ فرهنګي خبرونه صفی الله ستانکزی راوروي.
د مطبوعاتو نړیواله ورځ اطلاعاتو او بنسټیزو ازادیو ته لاسرسی ستاسو حق دی. په شعار سره د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت او د افغانستان د ژورنالیستانو او فدراسیون لخوا ونمانځل شوه. په هغه غونډه کې چې د ثور د میاشتې په 14مه جوړه شوې وه، د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني د بیان د ازادۍ د نړیوالې ورځې مبارکي وویله او په دې لار کې د هیواد د شهیدو، زخمي او ګواښل شویو ژورنالیستانو سرښندنو او قربانیو ته د قدر او درنښت مراتب وړاندې کړل. ښاغلي جهاني وویل هغو چې د بیان د ازادۍ او د خپل سپېڅلي مسلک د پاللو په خاطر خپل سرونه قربان کړي دي، روحونو ته یې جنتونه او آرام له خدایه غواړم. د بیان ازادي افغانستان ته د یو مهم ارزښت په توګه مطرح ده او د دغه ارزښت لپاره هڅې نه هېرېدونکي دي. د مې درېیمه د بیان د ازادي ورځ له 1993 میلادي کال راهیسې هر کال د دنیا په مختلفو هیوادونو کې لمانځل کیږي، چې په اصل کې د 1991 کال د وینډهوک د اعلامیې د خپرېدلو له ورځې سره سمون لري. د وینډهوک اعلامیه د مستقلو مطبوعاتو په باره کې د یونیسکو سازمان خپره کړې وه. په خوست ولایت کې د چنار کلنۍ مشاعره ترسره شوه. د ثور میاشتې په 14مه نیټه د خوست ولایت فرهنګیانو او د شعر او ادب مینوالو د دې ولایت د جرګو په کور کې د چنار مشاعره ترسره کړه. په پیل کې د خوست والي پوهنمل حکم خان حبیبي خبرې وکړې او له شاعرانو یې غوښتنه وکړه چې شعرونه یې باید مثبت پیغامونه ولري. وروسته د خوست ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس محمد امین شاه، د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني پیغام ولوست. ورپسې مشاعره پیل شوه او بلل شوي شاعرانو د شپې تر ناوخته خپل شعرونه ولوستل. یاد دی وی چې سګنۍ چنار مشاعره د نورو کلونو خلاف د شپې لخوا ترسره شوه او ټولو بلل شوي شاعرانو ته د شعر د لوستلو وار ورغی.
هر هغه څه چې مقصد او لوری معلوم نه وي او موږ په دې پوه نه شو چې د څه لپاره مو روانه کړې ده، د پایلې په اړه یې هم اټکل ګران دی چې څه به راپېښېږي. روښانه مقصد او روښانه تعریف لکه په شپه کې چې سړی د بتۍ او یا سپوږمۍ په رڼا کې لاره کچ کوي، راټولې او منسجمې هڅې داسې وي لکه په نار کې له زوره ډکې اوبه، او خورې ورې هڅې لکه یو نار اوبه چې په لویه سارا کې وبهیږي. نو که مو هڅې راټولې وي، یو وخت د خوست د فرنګیانو په څېر ویلی شو چې منسجمو فرنګي هڅو مو پر ځوانانو مثبت اغېز کړی دی. نور الله خوست نجیب الله لو خیل را کوي.
د خوست یو شمېر فرهنګیان او روناندی وایي چې په یاد ولایت کې روانو علمي او کلتوري هڅو د ځوانانو په لیکو کې د هیواد پالنې روحیه پیاوړې کړې او د دوی سیاسي او ټولنیزې پوهې زیاته کړې ده. د پنجشنبې په ورځ په دې اړه د خوشحال بابا فکري بهیر په ادبي دستوره کې یو شمېر ځوانانو وویل کچېرې دا حرکتونه دوام پیدا کوي نو دا به د افغانستان د هوساینې او د هیواد د اوږدمهاله ثبات لپاره ډېر ګټور تمام شي. لیکوال او د نظر خاوند رفیق جنبش وایي
د وطن پالنې حس یې دومره راپارولی کړی دی چې ځوانان په نام د سیمو کې دې ته هڅولی دی چې بهیرونه جوړ کړي، مشاعرې جوړې کړي، ټولګټې پروژو لپاره هڅې وکړي، منډې ترډې وکړي. کوم ځوانان چېرته پر همدغه مفکوره باندې را لوی شول، دوی به رښتیا د افغانستان د خدمت، د افغانستان د رفاه، د افغانستان د پایښت لپاره یو څه وي.
د خوست شیخ زاید پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد نورالله خان لیورخیل د کلتوري ټولنو اغېز د دې قبله ډېر بولي چې په دې کې ځوانان د اکاډمیک او مسلکي مؤسسو د محصلانو په شان د مجبوریت له مخې نه، بلکې د ذوق او دلچسپۍ له مخې برخه اخلي.
فرهنګي ناستو کې چې کوم لیکچرونه دي د پوهنتون او د ښوونځي تر زده کړو بلوالی چې لري او یو ښېګڼه چې لري دا ده چې محصل یا زده کوونکی په چپټر باندې مجبور نه دی. دلته د ده ذوق مسله ده، که د ده هغه د موضوع سره دلچسپي وله راځي هلته کښېني، د ذوق له مخې زده کړه بیا نو بېله خوندوره زده کړئ. نو د دغه ډول ناستو کې د دلچسپۍ له مخې چې څوک برخه اخلي نو طبیعتا د هغې اغېز به هم ډېر خوندور، ډېر په زړه پورې او ډېر مثمر وي.
په اوسني وخت کې د ځوانانو په منځ کې د علمي مسایلو د زده کولو او نورو کسانو ته د لیږدولو خبره ډېره شوې ده. لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهیدی وایي چې اوسمهال په فکري لحاظ د ځوانانو په لیکو کې بنیادي تحول رامنځته شوی دی.
ځوان قشر له پخوانیو مشرانو نه هم په الهام اخیستو هڅه کوي چې خپل نوي معلومات حاصل کړي او نورو ته هم ولېږدوي. نو دا یو بنیادي تغییر دی چې نن ورځ د خوست په ټولنه کې علمی، فرهنگی، کلتوری او نورو برخو کې مصرف
یاد دیوی که څه هم د نږدې یوه نیمې لسیزې راوروسته د خوست په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې ادبي او کلتوري برنامې او دستوري جوړیږي، خو کتونکي بیا هغه برنامې ګټورې بولي چې د نورو خوږنو تر څنګ د ځوانانو لپاره د زده کړو او د دوی د فکري استعدادونو په غوړېدلو کې اغېزمنې تمام شي.
د پسرلنیو مشاعرو د رپورټونو په دوام دا ځل د کونړ د پسرلنۍ مشاعرې رپورټ لرو. وګ بشو په کونړ کې زموږ همکار رولا انورې ته.
مشاعره د کونړ د والی وحید الله کلمزی په وینا پیل شو چې پکې په شاعرانو غږ شوی و چې باید د ملي والی او سولې د پاره خپل فکرونه او قلمونه وکاروي څو په هیواد کې جنگ پای ته ورسیږي.
زما غوښتنه او هیله شاعرانو و دیبانانه دا ده چې د افغانستان موجوده ناخوالې، ورانۍ، ورور وژنې، د وینو تویدل دغه انځور کا چې همیشه په خپلو لیکنو او اشعارو کې د هیواد ملي ګټې، صلح، ثبات، ورورګلوۍ او د ټولو ته نظر واچوو.
محمد مختار اسرار د کونړ د سین چپی نغمه جوړون کې بللې وی، خو ګیلې دا وچی د نورو کورونه رڼا کړی دی.
تا موجونه نغمه ساز دي، ستا چپی دي سندري دي، الهامي شان انګازه کړی پورته کیږي ترې ټپی دي، شور او زور دی هغه شوه جوړوي را تسری دي، سیندا ته په هغه لور دی چې راوړي را ته غمی دي.
ل پکتیا راغلی شاعر شفیق الله رنزور په خپل شعر کې په هیواد کې رواني جګړې او ناخوالی انزور کړی وی.
سهار پنځه بیا ماښام لس جنازه، بس هر ساعت دفار و لس جنازه، نړۍ زمونږ پسې حساب منیسی، زمونږ ټول عمر دی بس جنازه، په جنازه کې جنازې شي پیدا، نور دی چا نه کېږي له وس جنازه، حلالوی می حیوانات را ته بغار وخی او را ته خان دی بنی آدم را څخه خوان داخلی.
وارث سیرت او قیام خیام په غبرګو او خکلو اوازونو کې ترنم وکړ چې په کې لخپل تیرو او وسنیو دولتي مسولینو په دې شکایت شوی و چې د سین پریمانه او به بې فائدې روان دي. خیر محمد ظهیر له اوږدو جګړو ستړی شوی او له خپل رب څخه په افغانستان کې سوله غواړي.
د دې شاړو شاړو دشتو دنګو غرونو په وطن کې خدای اصول در نغواړم د جنگونو په وطن کې څومره لویا بدبختی ده مونږ په دې پیشرفته وخت کې د لاټن رڼا ته ناست یو د سندونو په وطن کې.
تنزیه شاعر رمضان صائم په هیواد کې لیداری فساد او له نورو ناانصافیو سر ټکولې.
کورونا سیمټي شو ټول خارونه سیمټي د بازي بازي خلکو دي دا زړونه سیمټي د مای دولت نشګه د چا سترګې سیمټي شوې او د چا د دوسۍ نشول سټونه سیمټي یو ځای دی نوم یې نه اخلم خو هر چا ته معلوم دی او رواج دي پکې زغ زیات رشوتونه سیمټي دې خاورې دې ولس سره چې چا کړی خیانت دی د هغو ټولو خلکو دي رنګونه سیمټي.
په مشاعره کې ګڼو نورو شاعرانو خپل شعرونه واورول چې د ګډونوالو لخوا بدرګه کېدل. همداراز د افغان ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی او د اطلاعاتو او کلتور د وزیر پیغامونه هم ولوستل شول.
په خیبر پختونخوا کې د پښتو ژورنالیزم اوسنی حالت څنګه دی او په کومه برخه کې کار شوی؟ په همدې اړه اجمل تورمان د لیکوال مجلې مدیر محمد منیر ازاروی پوښتلی. د مرکې د اورېدلو بلنه یې درکوم.
منیر صاحب، تاسې د پښتو ژورنالیزم وضعیت په خیبر پختونخوا کې، هغه که چاپی ژورنالیزم دی که غږیز دی که تصویري دی، دا نن سبا کې څنګه وینئ؟
تر څو چې د پښتو ژورنالیزم خبره نو دی کې لکه اول خو مونږ دلته دا مشکل لرو په خیبر پښتونخوا کې چې ډیر کم خلک د پښتو په لیک لوست باندې نه پوهیږي. لکه هغوی دا ایډمیټ کوي هم چې لکه دا مونږ ته ډیره ګرانه عام ولس خبره کوم. بلې خوا ته زمونږ داسې دورونه هم راغلي چاهي کې پښتو سرکاري ژبه شوې ده، خو زمونږ د اسکول استادانو پای کې په دې احتجاج کو چې یاره مونږ خو لکه په پښتو نه پوهیږو، لیکل پکې نه شو کولای، لوستل مونږ ته ډېر ګران دي. نو هغه تر څو چې ژبه سرکاري نه شي او سکولونو کې ونه ښودل شي، مکتبونو کې ونه ښودل شي، پوهنتونونو کې ونه ښودل، نو هغه ډېره ګران وي. نو په دې وجه لکه د هغې اثرات په ژورنالیزم کې هم دي چې ورځپاڼې ډېرې کمې دي، مجلې که دي هغه هم لکه د نش برابر دي. یو ورځپاڼه وحدت ده چې هغه لکه په دومره لوی سو ولایت کې یا صوبه کې ده او لکه هغه صرف یو ورځپاڼه ده.
د چاپی رسنیو کې چې موږ اورېدلي دي چې ډېرې مشهورې دي، هغه دا وحدت ورځپاڼه ده او لیکوال مجله ده. لیکوال مجلې وضعیت نن سبا څنګه دی؟ میاشت کې یو ځل چاپېږي، درې میاشتو کې یو ځل، مطالب څنګه دي؟ مطالب خلک ورته رالیږي، د کیفیت له نظره څنګه ده؟
مونږ د تیرو بشر صاحب په مشرۍ کې دي کې نور ملګري مونږ سره وو، د تیرو شلو کالو راته خو زه ملګری یو مونږ بشر صاحب سره کار کو او دا چاپو په دې کې بدرې وار لکه هغه بند شوی. یو ځل نیم د حکومت لخوا هم په دې بندیز لګېدلې، کله کله لکه یو دوه وار د بودیجی د وجې لکه دا مونږ اونه کړی شو چې دا وباسو، خو ډېر کم وخت لپاره هغه بند شوی و. تر اوسه هغه جریان لري او هره میاشت چاپ کېږي، لوستونکي ډېر زیات دي په ټوله نړۍ کې دي. تر دې پورې چې د امریکې نه خلک مونږ ته ټلیفون نه کوي چې دا مجله به کله راځي، څنګه به رارسي، تر ما به څنګه رارسي، او د ډاک د خرڅ توجه لکه مونږ یې نشو لیږلی، زموږ وسایل دومره نشته. خودل تاغی بیا مون ته یو کس خوخی چاغه ته مونږ ورکو هغه هغه ته ورسی نور یورپی ملکونو کې لکه خلک دی چاغه ډیر مین لري نو هغه هغه ډاډ مون پدی مجبور کی چې مونږ دا رساله دا مجله را میاش مون مارکیټ ته روکاګو
یو تصویری رسنی چې کوم خیبر ٹی وی چې دا په افغانستان کې ډیر کتون کې لري نور کوم پښتو چینل دی په ټلویزیون په برخه کې چې پښتو ژبه کې نشرات کوي
څنګه جماعتو ته چې لکه د پښتو ژبې لکه اغه عمر کار لکه دلته نکیږي لکه د چې سمره وینم په دما چې سن نظر دی چې لکه کوم پښتو له پکار دی د دې په مقابله کې په افغانستان کې ډیر زیات کار کیږي او افغانان رونه چې زموږ دلته کیو نو هغه وخت به هم د پښتو ډیر زیات کار کېدو زموږ مجلې به ډیرې چاپېدې لکه هغه به مارکیټ نه خستلې کېدې هم ډېرې اخبارونه ورځپاڼې چې کمی وي هغه به هم لکه کتون کې د هغې ډېر زیات وو اوس لکه د هغې کتون کې ډېر زیات کم شوي تر څو چې د خیبر ټي وي خبره نو هغه یوازینی چینل دی چې هغه په پښتو کې خبرېږي او خلک مجبور دي چې هغه وګوري بل لار هغې سره نشته زموږ چې کوم ملي ټلویزیون دی پی ټی وی هغې به نوم د پښتو وخت ډیر کم دی او د خلکو تنده پې نه ماتیږي بل طرف ته لکه اردو چینل انگلش چینل خلک لکه هغې طرف ته زیات مراجعه دي چې مجبور دي چې هغه وګوري ځکه هغې تنده پدې نه ماتیږي
او د ریډیو په برخه کې پخوا و ریډیو پاکستان یو فرمایشی دی سندرو خبرونه نشیدلې نه پیغام سره د پاکستان کوم رادیو موږ بل ته کلو باندو کې ورته وغو او ریدلې به مواد خیال محمد استاد سندرې دا 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 د نور جهان سندرې او دا پخوانی سندرې به موږ ده امغه نه اوریدلې اوس مهال پښتو نشرات څونه دي رادیو په برخه کې او کیفیت وضعیت یې څنګه ده
د رادیو په برخه کې لکه نن سبا د پښتو ژبې لپاره ډیر کار کیږي پدې کې د ریډیو پاکستان خبرونه هم ده دغی اف ام دی هغه لکه اوریدونکو هم ډیر دي ځکه چې دغی هغه غږ لکه تر ډیر ځای پورې رسی او هر پښتون چې چرته آباد دی هلته رسی نین علاوه نور اف ام دی پښتونخوا ریډیو دی یو چې هغه د صوبایي حکومت چلی هغه هم دی پرایویټ چینل دی بوراک دی هغه هم چلیږي د ریډیو په برخه کې مونږ اطمینان لرو چې هغه ډیر کار کوي
او د مشال رادیو په نوم هم یو رادیو ده چې هغه هم په د قبایلی علاقو کې خبرونه کوي د هغې خبرونه تاسو اوریدلې د پښتنو دپاره هغه څنګه دي
بالکل د مشال رادیو ما اوریدلې دی او هغه فاټا د بلوچستان کې په لرې پرتو علاقو کې خلک ډېر اوري او د هغې فیډ بیک وخت په وخت لکه خلکو نه اورو چې هغه په خلکو ډېر اثر کړی دی چې هغې نه خلک زده کړم کوي او ډېر زیات یې اوري
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري
رضوان منور د منور استاد مشر زوی دی چې له ماشومتوبه د هنر لمن ټینګه کړې ده سندرې بولي کمپوزونه جوړوي او شاګردان روزي رضوان منور د پښتو موسیقي د منځني نسل مخکښ استازی دی رضوان وایي هغوی چې غزل اوري تر ما ځان را رسوي د هغوی تنده ماته شي او زما زړه تش شي ښاغلی منور ګیلامن دی چې نوي ځوانان د پښتو اصیله موسیقي سمه نه پالي په همدې باره کې زموږ همکار باز محمد عابد له ننګرهار رپورټ لري چې د ښاغلي رضوان منور په غږ پیلېږي
کزن و عشق بتا لر بلل سو پپالنگ بدیدا حسی در خطل
دا آواز د مرحوم استاد منور نه دی چې د رادیو افغانستان په استودیو کې ریکارډ کړی وو او د خوشحال بابا دی غزل ته یې ابدي خپل اور بخلی و بلکې دا د استاد منور مشره زوی معلم رضوان منور دی چې د جلال آباد خار ملنجان واټ ته سیرمه په یو بالخانه کې چرته چې د موسیقۍ سره تړلي د بیلابیلو ډلو ډېری جوړې دي رضوان منور د استاد منور مینوالو ته د هغه لهنجري راوتی سندرې وایي د سندرغاړو دا ډیری چې د وګن بازار په چت جوړی شوی دی هر وخت لري د موسیقۍ د سر او لید داسې جانانه ترنګونه تر غوږو کیږي چې د موسیقۍ د هنر د هر بازو قلریوي ګامونه تکنیکوي یو تن شاعر او لیکوال اسد الله اسد چې کابو د شلو کلونو راهیسې بلغاریا کې ژوند کوي وایي چې په زلمیتوب کې یې په لومړي ځل یو پرمایش استاد منور ته کړی وو او اوس چې وطن ته په سفر راغلی ده ته یې وکړ.
دغه غزل چې اوس د خوشحال بابا وویله ما ته ډېره په زړه پورې وه. وړوکی وم زمونږ په کلي کې زما د تره د زوی واده و پاس باندې لکه څنګه مې چې رضوان استاد غوښتنه ونه وکړله په هغه وخت کې مې دنه غوښتنه وکړله د منور استاد نه دا غزل یې راته وویله. نن مې دویم وار دی چې داسې د ساز کې کېنم چې موسیقي اورم.
پخوا به ستار منګي او یا هم تبله او رباب د کلو د حجرو ښایست ځوانانو به پرته له خادۍ د کلیوالي موسیقۍ بندرونه جوړول. خو په افغانستان کې د تیرو څو کلونو جنګونو او د بیلابیلو دورو حکومتونو د حجرو د ښایست یا خو له منځه وړی او یا یې هم ډیر پیکه کړی دی. همدې خبرې ته د موسیقۍ یو تن مینوال اشاره کوي.
زه رفیع الله د بیسودو د کلي اوسیدونکی یم. دلته زموږ بیسودو کې د وادونو او د سرکلۍ وختونو کې یا چې ماشومانو سنتي و کېدله پخوا به دلته ډېر خلک داسې کور کلو کې به دا محفلونه به جوړول. زموږ بیسود لږ داسې سوړ پوړ غوندې سره چې ملنګ جان بابا یو غټ شاعر و باید چې دا رسم رواج ډېر وخته پورې دوام لرلی خو متاسفانه چې دا اوس نشته.
د سندرغاړو دی او دې ته ورته نورو دیرو ته د ښار سره لنګدی کلو څخه ځوانان په دې خاطر ورزي چې د موسیقۍ د اورېدو تنده په ژوندۍ بڼه ماته کړي.
زه زلمی واخد یارم د خیوي ولسوالۍ اوسېدونکي او کلو کې اوس چې پخوا څنګه حجرې مجلس او پروګرامونه به خلکو کول که نه اوس هغه شان نشته. د معلم صاحب سره ګپ شپ لرو بس دې ته راځو موسیقي اورو او یوازینی خو معلم صاحب دی چې بس غزل وایي. غزل زما ډېر خوښي.
ما نوم د جاوید زه د سخرود ولسوالۍ د دیولیدو د کلي یم. زما رضوان استاد سندرې ډېر زیات خوښ دي او زه پخوا چې زمونږ ډېرې مجلس په کلو بانډو کې کېدې اوس نه کېږي. مونږ اوس دلته راځو لکه رضوان استاد ډېرې ته اوس دلته راته لږ څه مجلس جوړ کړي اوس حجرې مجلس ډېر زموږ خوښ.
دا چې د موسیقۍ خاص مینوال د یو هنرمند سندرغاړي د اورېدو په خاطر د هغوی ډېرو ته ورځي د سندرغاړو په پند څومره اغېزه کوي دا پښتنه معلم رضوان منور دا رنګ ځوابوي.
که دغه نوی کل د نوې موسیقۍ ته رشد ورکړي دا د دوی خپل کار دی خو زه د دې سره ملګرتیا نه کوم ځکه چې دا د دې ټولنې توهین دی د دې کلتور توهین دی د دې فرهنګ توهین دی د شاعرانو توهین دی د دې ملک توهین دی او تهدید دی. دا خپل شاعران سندرغاړي خپل کلتور او فرهنګ او خپل ملک تهدیدوي د موسیقۍ په لحاظ باندې. پردی موسیقۍ ته ډېر لیواله دي بیخي پردي حرکتونه پکې ډېر زر ځای نیسي او ډېر زر پرې تاثیر کوي. نو دلته دا هنرمند دغه چې راځي د هنر مینوال زما د خدای بخیر وخت پلار د آواز مینوال نو هغې ته زلته روبایي غزل چاربیت او داستان وایم او یو څه د هغې تنده خړو به شي یو څه زما زړه ته شي.
دی زیاتوي چې اوس د کلو د حجرو او دیرو په ځای خلک خپل ودونه د ښار په هوټلونو کې کوي نو ځکه یې د اصلي موسیقۍ خوند او رنګ پیکه کړی.
پپالنگ بدیدا ہسی در ختل سو گن دے دا دغو شونډو کولول پپالنگ بدیدا ہسی در ختل سو.
شملہ نیازی د کابل پانتون داروا پهنی د پانزی ماسله ده. شملی په دې ورستو کې داروا پهنی په برخه کې یو کتاب ژباړلای او دا په دې باور ده چې ژباړل شوی اثر ډیر ګټور دی. لا غلی نیازی سره مرکه کړي پام ورته راړوم. شملې زه چې څومره خبر سوی یم تاسو محصله یاستئ. له دې نه علاوه په مختلفو ځایونو کې مصروفیتونه لرئ نو کېدی سي په هغو یو څه راته ووایاستئ بیا به هم د کتاب په اړه خبرې
ولې نه. زه څنګه د دې کیسې محصله یم د ارواپوهنې نو زه د ماشوم د ادبیاتو د کور یو بنسټ دی او نهاد د سیاغې کې کار کوم د هغې ویانده یم او د دې څنګ کې کتابونه په برخه کې کار کوم او بل داسې د میرمنو کلتوري ادبي بهیر کې هم کار کوم.
او نام خدا نو څو ځایه مصروفه تاسو یو کتاب ژباړلی د فکر بریالیتوب په نوم باندې د دې کتاب په ارتباط باندې راته ووایاستئ چې د یو لیکوال اثر مو ژباړلی که د مختلفو لیکوالو مختلفې مقالې مو ژباړلی دي.
دا کتاب خو د انګلیسي یو لیکوال ده اورایز نسوات مردن یوه موضوع لري. البته د یو لیکوال کتاب ده سدا ما ژباړلی ارواپوهنې پورې اړوند کتاب ده چې ډېرې پکې هغه ټولنیز مسایل ذکر سوي سي، څه ډول انسانو کولی سي دغه ویرې نه مثلا ځان وژغوري، څنګه کولی سي پر تلوسو برلاسي شي، څنګه کولی سي یو ښه طبیعت ولري، څنګه کولی سي خپل فکر نه ګټوره ګټه واخلي، څه ډول په ژوند کې بریالي وسي، یو مقام ته ورسیږي. ټول داسې مسایل پکې ذکر سوي سي د ځوان نسل لپاره، په تېره د کورنیو لپاره ډېرې زیاتې مهمې موضوعات دي چې کولی سي له دې نه په ګټې اخیستنې سره که چېرې دا موضوعات ولولي نو کولی سي په راتلونکي کې د خپل ماشومان لپاره ډېره ښه ګټه ترې واخلي، ښه فضا کور کې منځته راوړي، خپل ماشومان ښه وروزي. نو ټول هغه مسایل دي چې په رښتیا هم زموږ نننۍ ټولنه کې ورته ډېره زیاته اړتیا ده.
چملی له کومې ژبې دې ژباړله؟
دا کتاب خاصلا امریکایی ده، انګلیسی کتاب ده، خو بیا ایرانی ته ژباړل سوی، ایرانی ژبې ته، بیا ما ایرانی ژبې ته پښتو ژبې ته راژباړلی.
ما چې کتاب وکوت په دې کې مختلف عنوانونه دي، تاسو هم یادونه وکړه په مجموع کې څو عنوانه دي؟
تقریبا د شلو شاوخوا کې عنوانونه لري چې په 144 صفو کې د کتاب چاپ سوی.
په ټولو موضوعاتو یې خبرې مشکله دي چې ویکو وخت ډېر کم ده. یوه موضوع چې تاسو یاده کړه په سر کې چې د ویرې موضوع وه،
بالکل،
او هلته مو لیکلي دي چې ویره تر ټولو زموږ ستره دښمنه ده،
بالکل.
نو له ویرې سره باید څه وشي تاسو په خیال باندې؟ په دې مقاله کې چې تاسو ژباړلې ده په دې کې څه ویلي دي؟ هغه مهم ټکي د دې راته ووایاست.
ویره خو داسې ده، دغه هغه ویرې منځته راوړي چې مثلا کله چې ځوانان یا د هر سن انسان چې اوسي ډېری کارونه سي کوي، په هغې کې یو سره ویره لري که بریالی نه سم دې کتاب کې کوي دغه کار کې، یا کوي نه شم کړلی، یا که د مثلا زیان سره مخ سم څه ډول به د دې حالت نه ځان وساتم، یا ډېر داسې موضوعات په کې دې کې ذکر سوي سي. یعنی انسان کولی سي هغه څه ترسره کړي خو د ویرې له امله یې هغه نه دي ترسره کړي، یا داسې پېښې سوي سي دغه ویرې له امله یو انسان مرګ حالت ته رسېدلی. دې کې د یوې نجلۍ کیسه داسې د دې مور د سل مرض له امله مړه شوې وه، نو ټول شاوخوا وګړو دې ته دا تلې ورته دا ویلې سي ستا مور له همدې مرض مړه سوې، نو ته باید له دې مرض نه ډېر زیات ځان وساتې. نو دغه نجلۍ ذهن کې همدغه ویرې ځای نیولی، زړه کې ویرې ځای نیولی، بلاخره سره د دې چې دغه ورځ په تېرېدو باندې د دې فکري ځواک هم ختم سوی، هغه کومه ویره سوې هغه په دې باندې دومره برلاسه سوي حتی مرګ حالت ته یې رسولی. همداسې نورې ډېرې پېښې پکې ذکر سوي چې د یوې مېرمنې پېښه ده، سره د دې چې د بدن ته کوم زیان هم نه و رسېدلی، یوازې د دې چې یو اورګاډی چې اور اخیستی او تمځای ته راغی، نو د هغې په لیدو دې لپاره چې هغه یې وکته چې دا اور اخیستی او دا هغه اورګاډي ته پورته کېدله، نو کله چې اورګاډی رانوته دا سم دم په ځمکه پرېوتله، خو کله چې د ډاکترانو دا معاینه کړه وکتلې نو د بدن هېڅ برخې زیان نه و لیدلی، یوازینی لامل چې دی مرګ حالت ته ورسوله دا ویره وه.
بل عنوان مو داسې ده چې څنګه ماته ورکولی سو ویرې ته، او په دې حیسه کې مې یو څه راته ووایاست چې په کومو ټکو باندې یا په کومو مسایلو باندې چې د ویرې مخه پې نیوی کېدای سي تاکید سوی ده؟
دې برخه کې چې ویرې ته موږ څنګه ماته ورکولی سو، ډېری هماغه برخې چې مثلا ستره دښمنه ده، بیا د دغې سترې دښمنې په مقابل کې یو شمېر تکتیکونه دي چې دا مثلا دا تکتیکونه زده کړو، ویرې ته ماته ورکړو. هر کار لپاره داسې تلقین هېڅ دې برخه کې ډېر زیات رول لري، چې تلقین هېڅ یا په ژبه وینا د ځان لپاره چې دغه ما خپله تجربه کړې چې انسان دې کې ډېره ستره ماته خوري، سره د دې چې هغه کار به هېڅ شوی نه وي، خو دا به ځان تلقین کړي چې نه دا کار څه وایي، یا یو شی چې د هېڅ دا ویره ترې ونه لري، خو بیا هم هغه برخه کې دا داسې یو احساس وکړي ځان سره، فکر وکړي چې واقعا زه دې نه ویره لرم دغه برخه کې، نو دې کې انسان ډېره ستره ماته خوري. نو د دغې لپاره د څنګه سې ویرې ته د ماتې ورکولو لپاره یو ستر لامل یې تلقین ده، چې که چېرې تلقین نه موږ سمه استفاده کړو په ژبه وینا، یو شی د ځان لپاره تل تکرار کړو چې واقعا دغه کار زه کولی سم، په دې تاکید وکړي چې دا زما وس ده، زما توانایي ده، زه په خپل استعداد باور لرم، په خپل فکري ځواک باور لرم، نو دې وخت کې کولی سي موږ ویرې ته ماته ورکړو.
یو څه مو د په زړه پورې طبیعت په باره کې هم ژباړلې دي، دلته منظور کوم طبیعت ده؟ خپله د انسان خپله طبع که په مجموع کې چاپېریال او طبیعت مو منظور ده؟
دلته دواړه برخې راځي. یو داسې د انسان خپله طبیعت چې څنګه خپل هغه حواس راټول کړي، خپله هغه حواس راټول کړي په کار یې واچوي، دا طبیعت داسې موږ څنګه کولی سو، کوم عواملو له لارې کولی سو خپل طبیعت جوړ کړو، او بل داسې د خپل طبیعت د جوړولو لپاره چاپیریال هم ډېر اړینه ده. زموږ چاپیریال د ځان لپاره داسې تنظیم کړو، داسې را جوړ کړو چې هغه خپله د طبیعت په زړه پورې والی زموږ طبیعت لا پسې په زړه پورې کړي. دغه موضوعات دې کې ذکر شوي. تقریبا کله سر نه راونیسو تر اخره پورې ټول داسې موضوعات دي چې د انسان اعتماد په نفس او عزت نفس، د دغه موضوعاتو لپاره پکې ډېر پام شوی.
شملې د افکارو د نفوذ په حصه کې مو یو عنوان شته، په دې کې مو منظور څه و، د لیکوال منظور څه و، افکارو د نفوذ په حصه کې څه ویل؟
د افکارو نفوذ داسې داسې په یو شی باندې نفوذ کول دي، یو خپل داسې په خپل افکارو باندې نفوذ لرو، او یو دا داسې خپل افکار په نورو باندې ومنو، د نورو افکارو باندې موږ خپله نفوذ لري. دې برخه کې دې ته یادونه سوي چې موږ خپله دغه افکار هم واخلو، په نورو یې ومنو، خپل افکار واخلو، یعنی نور زموږ افکار ومني، داسې قوي اوسو چې نور دې موږ هغه منلو ته چمتو اوسي.
دلته منظور دا ده چې ډیری وخت داسې سوي دي چې یو سړی په خپله په یوه موضوع باندې چې بیانوي او یا غواړي نورو ته یې ووایي، نور دې ته متمایله کړي چې له ده سره دا موضوع ومني، دی خپله ډېر پی باوري نه.
بالکل، باوري خبر، په ځان باور لرل دغه خبره ډېر مهمه ده.
نو اکثره وخت هغه کسان چې په خپله یوه موضوع چې طرح کوي په هغې باندې باوري نه وي، طبعا چې نور کسان هم دا نه ورسره مني. په دې کې همداسې موضوع ته اشاره شوې؟
هو، همدغه موضوع دي. پکې
یو بل عنوان هم شته چې جالب ده، فکر کوم وایي ښکلا څنګه ترلاسه کیږي، په دې کې منظور څه ده؟ د مهرباني د دې پیسې کې
د دلته د ښکلا ترلاسه کول یو ظاهري ښکلا ده چې موږ ټول ډېری که دا عنوان وګورو نو همداسې یو مقصد دی اخلي، خو دلته ظاهري ښکلا نه ده، دلته د انسان د طبیعت ښکلا ده. دلته داسې یو ښکلا ده چې انسان هر ډول وي خو هغه طبیعي ښکلا ولري، هغه باطني ښکلا ولري، نور ځان ته راجلب کړي. یو دا بل داسې همدغه ښکلا د ترلاسه کولو لپاره سي دې پسې یو بل عنوان داسې له زړښت سره مبارزه، دا دواړه سره تړلي دي تقریبا، ځکه که چېرې له زړښت سره مبارزه وکړو بدبیني ده کوم چې انسانان ځان په اړه یا د نور چاپېریال د شاوخوا خلکو په اړه لري، دغه له منځه وي سي، نو د موږ هغه باطني ښکلا سي ترلاسه سي. داسې یو فکر به مثلا که سره د دې سي موږ خپله یې کوو، نو زموږ شاوخوا خلک هم موږ ته ډېر زیات ښکلي ګمان کوي. دلته یو قسم دې کې راغلی سي، یوه نجلۍ سي ظاهري ښکلا هېڅ نه لرله، خو دا تل دومره خوش طبیعته وه سي هر ځای ته تل هغه خلک د ځان لپاره ډېر زیات راجذبول. نو د دې ښکلا کې نوم نه ظاهري ښکلا بلکې باطني ښکلا کې نوم.
د کتاب په حیثه کې دام راته ووایاست چې په خپله مو چاپ کړی، بل چا درته چاپ کړی، او څومره وخت مو په دې باندې کار کړی و؟
دا کتاب خو ما تقریبا د ژمي درې میاشتې رخصتي مې سوه پوهنتون کې هغه کې مې خلاص کړی، ټایپ یې ډیټ کمپوز یې ما خپله کړی، او پاتې سو د چاپ خبرې کې مې ورونه راسره مرسته کړې، نو ورونه مې راته چاپ.
شملې علاوه له دې نه په نورو کتابونو باندې هم کار کوي؟
بالکل، یو کتاب مې دا اوس لاس لاندې ده، تقریبا نیم مې ژباړلی ده او نیم پاتې له خیره د نږدې وخت کې به هغه هم خلاص شي.
د دغه کتاب په حیصه کې مو چې چاپ شوی ده، له دوستانو مو بیا څه اورېدلي دي، هغوی څه وایي؟
هو، یوه خبر چې ډېره زیاته مهمه ده، هغه داسې په پښتو برخه کې داسې کتابونه هېڅ نشته، په تېر ارواپوهنه برخه کې خو زموږ پښتو کې کتاب نشته. نو دا کتاب چې ما ژباړله، ټول دوستانو مې ډېره زیاته مننه کوم، لیکوالانو مختلفو ډېر زیات تشویق کړم، او په رښتیا د دوی په وینا نو ډېر زیات ګټور.
ډېره مننه
تاسو نه، ډېره مننه.
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
ځینې شاعران چې د شعر لوستلو ته د دریز چلون کې را بولي، د نورو بیتونو او شعبیتونو په پای کې وایي اوس به اورژبه شاعر راشي او تاسو ته به خپل شعر ولولي. د اورژبې ترکیب چې خاصو شاعرانو ته کارول کیږي، که زه هم وکاروم نو د اورژبې شاعر ښاغلي مطیع الله تراب د مرکې اورېدلو ته مو رابولم چې داود طفان ورسره کړې ده، په دې هیله چې خوند ورڅخه واخلئ.
تراب صاحب ما دې په دستړی مسلې لپاره په اختیار کې ده
مانه نه کوه تپان صاحب تاسو د ټیم ملګرو نه زما څومره مینهوال دی کوم ځای پورې زما غږ رسېږي ټولو مینهوالو ته مې سلامونه وایم مننه کوم درنه خوشحاله اوسې
تراب صاحب د طالبانو نظام وو په افغانستان کې کتابونه ډېر کم پیدا کېدل ما یو کتاب ولید د للمې ګلونه او د کاڼې اوبو داسې یو نوم مې ذهن ته راځي هغه کتاب او ستا معرفت دا به دواړه اورېدونکو ته ور معرفي کړو
افغان صاحب دغه وروستۍ خبر ده چې طالبانو نظام شو غریبو امکاناتو سره کم وو دغه د شوتل ګلونه چې کم وو زه فکر کوم یو نوښت و ځکه مو پکې راوستل په اصطلاح د واده وریجې د یو چا کتاب نو تیغ نه دا یو کتاب و د چا یو ملګري صحیح شوله
حاجي واده وریجې مې هم لیدلې ویلې وایي نصیب به مې چې کله د اشنا د واده وریجې بې درېغې خوړلې دي زما د واده وریجې
خیر اوسې ښه دی ته خبره بوتله چې هغه دغه د شوتلې ګل کس هم ګل د کار نه دی او شوتل خو داسې دی چې هغه دغه ته نغه نه لري خو بهرحال یو څه نوښت و هغه د نوښت په ترتیب مو
نوم یې دغه و کانی اوبو
للمی ګلونه او د کانی اوبو یې صاحب او للمی ګلونه
تارو پاڼه دې مو وای اوریدونکو تاسو تراب دې کوم ځای او په کوم ځای کې اوسیږي
په ټوله کې د ټول افغانستان او افغانستان زما یو غټ کور دی د ټول قومونو سره قومونه چې په افغانستان کې اوسیږي موږ د خپل ګراپ او د خپل د پوس په اندازه باندې خلکو
بیا هم سلا ټکی په ټکی پیژن ګلوي دي سویل
کته سوال به ځای نه پات کیږي کراټو لیکو پیدایښ په نګرات شوې او کوګیانی او د سپینګار ډاډې ولسوالي ده دلته پیدایښ شوې او د عمر زیاته سبب په پیښور باندې تیر شوې ده
احساسات دې راته وغږیږي په لومړنۍ احساسات چې لومړنۍ شعرونه په ساده کې تاسو اوسېدی شاعرین کوله څه ډول هم کوله اوسنی شاعري څه کوي څه ډول یې کوي
تفهم صاحب کله څه ارڅم داسې و چې موږ کوز وطن پردان دی بللې او ما ډېر واره ویلې چې کوربه راسي زه و شي په وګر کې چې څوک یو میاشت تیره کې هغه موسم یا هغه پزا داسې و چې ډېره شاعرانه و بل بیا هم داسې و چې ته چا سترګو ته هم قاتل چې را اوسنن د پلانیت اندیا څنګه دی موږ باید څنګه شروع وایو او موږ د یو هجرت سلسله پر مخ باندې دی ولا تاسو ته معلومات دي نو هغه ته بیا دغه کوم مقامونه چې دغه مقامونه خیال موږ ساتلو کړته هم زړه مو را پړسېدلې او
تاسو په جدو کې کنزلم کړی کې هغه اوریدونکو ته واور وایي دغه وخت شاعري د فکر
دغه وخت او سپین شعر او تقریبا نو کې موږ د کلو د باندولي ونی او موږ د غرو د سردارولي ونی دغه د خار د خاریو مینان دغه د ډیر خوشاله مینان دوی ته په پخو کې مینان ارغړي دوی په سرو شو د هر وخت پیخې دي دوی ته مباح دي د شرابو به دوی ته هر څه په نیم بیار رسیږي چلمر زمونږ د خپو تلی وڅیزي په منډه منډه سرپنا ته لاړ شو د پیچکې د دالان سویر لاندې چې مونږ او د سو کفر وشو ما عزیزینو ته ګناه ماف ده ولې چې دوی پترتي مهر لري د پیر اغا د خان ملک زامنو پرون لمونځ باندې روژه وخوړه موږ چې د زل په تار ته ګوتې یوړې بس پابندي پر ابا پوله کېده خلکو ته کاڼې په لاسو کې ورکړل ویل چې سمسارې کوي زنای کړې بیا د هغې سمسار ډېرې په کاڼو وختل هلته یې تقریر شروع کړو موږ ته یې ابجدو کې کنځلې وکړې موږ ویلې وا 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 ډېر ښه ډېر ښه چې زلزله مو وینې وشاربلې بیا موږ راشن شو پر اګزار ازمکه د ښکلا دښته کې غاټول غاټول شو بیا پسرلی دوی ته خبر یوړو بیا راغله دوی موږ سرکپ سرکپ کړو زمونږ په وینو یې منګولې سرې شوې زمونږ له وینو یې بنګاوې جوړې کړې په سر یې واړول نشه نشه شو
یعنی هغه محرومی چې په دې سپین شعر کې راته ښکاري هغه احساسات لکه شعر کې د څنګه بیان کړي دي هغه سي کوم خاطره ورسره تړلې ده
تاسو ته معلومات دی بعد تفاصیل په اول بغاوت د خان نه کړی ول چې په اندغه ځای باندې دی د بازي دغه ولاړو ده او نور پورته زور به داسې وشي دغه پردی و نو موږ پورته زور نشو کولی که نه زړه به ډېر څه غوښتل که څه هم دغه نظم شو دا تقریبا تاسو ته بهتره معلوم وي ولس اتلس کلو نظم دی تاسو ته چې کومې ویلې معنا دا چې تاسو ووایئ چې حافظې مې کار کړی دی تر اوسه پورې تاسو ناڅاپي نظم وغوښتل
ممکن د شاعرانو تر منځ باریکیو ته څوک نه ګوري تاسو په کوم نظر ورته ګورئ مثلا د شاعرانو ترمنځ ځینې نزاکتونه خلک نه درک کوي وایي تراب ولې داسې شاعري کوي دا شعاري ده او دا هنري ده او دا کیسې
تپان صاحب څوک ورته سوم بدغه ټول نه کې حزب خلک ګرځي په دغه ولس کې یو ول پګړې به درځي ته په یو کارور سره په اصطلاح په دغه باندې تاسو د ولس ترمنځ سوم تاسو د دغه ولس ځامن یې او دغه ولس کې دغه ولس وبو او غنم خوې به تر درته معلومه ده زه هم دغه خپل ته فقط دومره وایم چې زه د خلکو ته وایم چې تاسو وایې شعار سشته د شوار د چا تر مخه د یو رسمي تنظیم تر مخه شوار د چا تر مخه د یو مظاهرې تر مخه شوار د چا تر مخه د یو چارواکي تر مخه زه په اعلان په واسکو به وایم هر هغه څوک چې فرما ثبوت لري د یو تنظیم د یو تعویز کارډ زه محکمې ته حاضر یم که د ولسي که د پولیسي که د یو چارواکي تر مخه چا لیدلی یم چې مانا ده چې زه پلانې ته ما ځان قربان کړی دی چې د هغه سر په ستایلو باندې نه ارزي درسته چې سر یې په ستایلو باندې نه ارزي زه بیا هم د ولس او د پولیس محکمې ته حاضر یم بله یو مهمه خبره دا ده چې شعار د یو خیټې طلب تر مخه زه چې یو څوک بیا هم لوړه نه کوم طفان صاحب څوک شاعر څوک چې لوړه کوي هغه یو بریده پورې شاعر چې وایي ما ته تر سږو کم راځي په لحاظ خپل نه وایي که یو څوک اتیا به ته شعر لیکي په هغې کې کم تر کمه نوم نه راولي یو نوم به کې نه راولي ما ته د دې ولس او د خپل قوم نه او د خپلې قبیلو نه دومره حیا راځي معنا دا شوله چې دا د دغې خلکو پر مخ باندې د خپل ګزار دی البته چې دا ژبه تیزه ده نو زما قوم چې تیز ورته ونه غږېږي دې خبر زر نشي هیڅ کولای پاغه اناناتو چې د خلکو کې پښتون یو مغرور قوم دی دا پاغه اناناتو چې د خلکو سره لاړ نشي
ستاسو د خبر نه چوڑ ماته د سراوزي شهر څوک خپل لار لې
زه د چا د تفان صاحب د چا بخانونی سبب ته نقادل چې کوم دی په ستره سیډون کې شری دا وی بخ ما کلم نه دی ولې نګرار کې ناس دي خلکو ګرځي مې جوړ کړی دی ما دا معلومات شوی دی چې معنا دا چې تراب شاعر کم او لوبغاړی زیات ما سره دی ویلي خبر کې مېسه د خلکو چې کوم ګډې مې جوړ کړو ما ته معلومات مې سم دي ورته د کوي د تا په مرکز کې د خلک نشته چې څه ویل دي مې تر مخه سره دي ویل خام دغه خلکو تاسو دلې و چې د خلکو شل کاله مخکې سره غریبي څه یې کړې ولې دي څه وکړل چا تر مخه شوار ویلې د چا تر مخه زه په چا باندې نوم نکدم دا غې نه مخکې د چا تر مخه شوار ویلې د چا ستای نه کوله دا غې نه ورسته د مجاهدین ستای دا غې نه ورسته طالبان ستای نه کوله اوس دغه سلطنت نظام ستای نه کوي نو وای چې دین ورسته په څوک راځي د چا ستای نه بکي اته خو زد کدا خلک دا وي چې معنا دا شول چې دا زت څنګه کم کسالې غوما باقي سر را ترنج وځي دا زت وای ما زخپل قوم نور زخپل شپه لرم زوبې په خپل شپه باندې وګګم دا په چا باندې تنقید نه دې ماته وي چې معنا دا چې زت وای ما دې ته سر سر خو ځو چې معنا دا چې لبایکا وو ارشاد تعبیر خو ویلې معنا دا زه نور قوم نشم غلطه ولی دا د زمانو راسی پختون قوم غلطه دی خلکو سره دوکا شوی دی خلکو سره پریب شوی دی ژبه خوړل شوی دی خوره خوړل شوی دی لباس خوړل شوی دی زه خو د قوم ته لاس تر زین نشم کېدسته یا د توج دی وخت اورج دی پاره پټه تا شو ټوله شپه سندرې وایم
هم سه بیت د خپل څمره
او څمره بر ته ور ورته کړو چې خپل محل ته جرانه را وسته
او تراب سه تا د سړی आवाज یو د سیاسینو د نقادانو لپاره یو جواب هم سی
خبي غزل مې ده که څنګه مخ ته تاسو به قواد په چکراتو ویل دي چې زه غزل کې لاس نه لرم بهر حال چا خیال نه ګډ ور کوم ما اوریده چې تا ویل هغه ودنه ومه رقیب چې هر څه وایي وایي دي خو زه نه ومه او تا ناره وکړه چې د شپې نه وخت اړه زی وشوې زه لګیدلې وم په زغره خو په زړه نه ومه ما یو سپین قتل وکړ او زه یو سپین قاتل وشتم چې دای به څنګه وي خو زه هغه شپه نه ومه او ما ځان یې رکړ تر رجړ مې وسلای درغلم خو تا په سترګو پورې نه کړم جوړ رانجه نه ومه او تا د پښو غون ترقیب کو څوکیدار دغه خې سبب بیا هم درتلما بیا به هم خپانه ومه او بیا په دار وخې چې سپوږمې تندر دی بیا ونیسا تر هغه ته لوي چې زه په هغه شپانه ومه
ډیر خسته تراب سید اوریدونکو ته مونږ شعر او شاعری وړاندې نکړ خبرې وړاندې کړې دا لند یو خبرم راته وکي سید کوم شعر زیات شهرت درته پیدا سو خپل مینوال دی په زیات کړل
تپان سے بیام بیاتا وے چھ ما دا تا تاس مخا وقت اسی دا غزان میم حیا کیگی نور پورتا چھ دا ولس نزل لگا ای بیگم کر ڈیر وی پکے البتا د پکتیا لوی پکتیا مشاعرہ وار کنٹس دا س سوک شتا چھ دیرا غلون پختہ نو کی دا زما دا غ وقت دے دو درد دو چھ دے خلق سر می
دی مڑا ڈیموکریسی کی منگل
منگا لوگی مرشو دا مرغور تا دوستان تا خما معلوم دے س فکر کم دا یو لا ملے و پچھ ہم مخ مڑے چھ ویلے او دا ہوا چپوتا اس پارل شو دے امکانات کو نو نه د کنټرول څه شاو چې معنا له شاغه هغه څه کور کړل
لسم امکانات راغلل نو کیسه مخته راغل
او امکانات هم راوړو زما د پخولانې ژبه څه براو قتل خپل خاورا او تاسو معلومات چې دغه خاورا د چمن په سیاست کو دغه خاورا د چمن په بادشاهي کو هم دغه خاورا د چمن په ملایي کو دغه خاورا د چمن په ملکی کو دغه خاورا د چمن په موږ ته وبو غنم راکې نو په لحاظ چې کله زما د پخولانې خاورا خپل شو مخبل اعلان وکړه دغه ته دا خوند
ترامپ سه ستا یو بل چې غام مورو هغه چې غسي د زړه غږ دی پکې نه کا سوي
دا اجمل بابا یو څه کسان ما هغه نظم چې کوو هغه ډېرې لوړې څپې وي د افجان بابا همدغې ته ورته یو څه و چې د اجمل بابا د غیرت د چغې وه او باید پکې راغلی وو هغې ته همدا طبقې اشاره کوم لر پښتون ته او که دیبر ته کېنه مخ وایم نو ما خان شهید میرزا علی خان او غلام خان لرلو ما خوشحال خان او ایمل خان او دریا خان لرلو ما بنوچی دوړ مروت او مسوزی هم لرل ما یوسفزی خلیل مامون او داودزی هم لرل اوس پښتانه لا د بل خپل گریوان خلاصوي څوک په پتلون او څوک په لنګ تړلو ځان خلاصوي سعدالله جانه د جد درد څړکې دیوانه ورېدلې د سواتیو میندو کړکې دیوانه ورېدلې دنیا په منډه د په بیډه کې دې خواته غوږ شه نورالبشره تا ته ډېر غوږ شوم اوس ما ته غوږ شه ما د رقیب دا سپور استغې خوب ته نه پرېږدي ما د اجمل د غیرت چغې خوب ته نه پرېږدي تاسو دا عشق وایې د ژوند نه هم وې زار ناست یم هر څه چې کېږي یوې چغې ته تیار ناست یم د حمزه سر ته د خیبر په لویه لار ناست یم راځئ وزه هم هغې چغې ته تیار ناست یم
نو د دې کتاب په اړه اورېدونکو ته ووایم
کتاب مې په ډېر اثر خوږې باندې چاپ شو نو سپین بغاوت کتاب مې چاپ شو دا زه ستړی کړم
کتاب یو لوی داستان د سیماته معلوم
تاسو ته به تر معلوم شي یو ځل په پکتیاوال ورن شول بیا را سره په ننګرهاري او خوستوال ورن شول تاسو ته تر معلوم شي څلور کاله په تیر شول پر هل کتاب مرکز باندې چاپ کې دانش پرندوی ټول نه چاپ کې لګښت یو ډاکټر صاحب ورکه پورې ودان زلمی زابولی هغه کتاب مې چې کوم څومره چې ما راوړی دی دا په غلا باندې بیا چاپ شولو هیله کوم چې دا چا کتاب چاپ کړي د یې له ما نه غلا کړې ده زما د وینو سره زما د هغه سره یې لوبه کړې ده په لحاظه ما ته د دغه غله را مخامخ کړي پېښور چاپ کړی که نیواک شا چاپ کړی دی مهرباني دې وکړي د کتاب چې کوم دغه کېږي هغه دې باته راولي که نه زه یې بیا ستاسو د سپوره خلکو ته ښایم
وروستی نظم یا غزل دی ما اورو
د شفق خوله کې د سرو غاښ چې دا ولې په شپه خوله کې د سرو غاښ چې دا ولې هغه شین خالې پر زنې پاتې نه شو